افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. کابل نن د امن د کنفرانس کوربه دی، جلال آباد هم د حملې. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو په مرکز وسلواله حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی چې تر اوسه 12 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي غندلې دي. او سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی. د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیڼی وایي برید نن غرمه یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې شوی دی.
یوانی ما بجا جلال آباد خار دریمی حوزی مربوطاتو کی برسنی تذکرو برسنی تذکرو پا دفتر زنمرگ تو روکی بریس شوائی دی مصمال سی بیتا میکیان رسیدلی دیو ترکتو بریسگر هم لمن دیو سی او حال تکم کارکون کشتا خوندی ورغوری.
مبارزه تل در ننګرهار د پولیسو او اندازادي راډیو ته ویل تر برید وروسته یو شمیر وسلوال د الکترونیکي تذکرو اداري ودانۍ ته ننوتی چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. خاغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوس مهال د بریدګرو د شمیر او تلفاتو په اړه معلومات نه لري. خو ظاهر عدل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم وی خزي او یو دولتي سرتیر په ګډون 12 ټپیان روغتون ته وړل شوی دی. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. د بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پورې 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په بیان کې چې تیره شپه خبر شوی ویلي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړ چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینی پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او ورانکارو اعمالو او د افغانانو د ځان منولو پر ځای سولې تاریخ تینه تاخد ښکار کړی. د ملګرو ملتونو سر منشي انونیو ګوتیریش هم په کابل او پروان کې پرونی بریدونه پکړه کغندلی او ویلي دي چې ټول افغانان کرای ورکوونکي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکوونکي د دې حق لري چې لویری ګواخ او تاوتریخواري لري آرام ژوند وکړي. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. خغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانستون کې غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د افغانستان ملي غورځنګ مسولین چې د دغه کانفرنس قربانه دي وایي په یاد کانفرنس کې باید د کرښې دواړو خواو ته د جګړې د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر طرح سیاسی مشران راغلی دي. په دغه کانفرنس کې شمیر پوښانه او وسنۍ او افغان چارواکو هم ګډون کړی دی. د کانفرنس جوړونکو وایي چې د کانفرنس پایلې به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم شریک کړي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د روسیې د ماجراجویا سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس اندېښنو له زیاتېدو سره امهاله دواړه هیوادونه په پام کې لري چې تر یو لسو کلونو وروسته یو د بل هیواد ته خپل سفیران ولیکي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاوید هال پرون د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر ماکیر سره په لیدنه کې وویل ویاړلرم دا اعلان کوم چې موږ چمتو د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د عادي کولو لپاره خپل سفیران تبادله کوو. دا اعلان د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د خاغلی حال تر لیدنې وروسته کیږي. لوکاشینکا 15 کال کې چې په دغه هیواد واک چلوي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. سعودي عربستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې څو ورځې مخکې د نفتو په مهمو زیرمو حملې وشوې. ریاض مخکې له دې ویلي وو چې په دغه حمله کې له ایراني وسلې کار اخیستل شوی، خو واشنگټن بیا ایران د دغه برید په ترسره کولو تورن کړی دی. سعودي عربستان د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب له ائتلاف سره داسې مهال یوځای کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نوموړی هوا ته تللی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی پمپیو نن د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. او ټایمز اف اسرائیل ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو رایو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایې ښیي چې د اسرائیلو د اوسمهالې صدر اعظم بنی یمین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4 سلنه رایې خپلې کړي او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده. دولت دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو پر مرکز وسلواله حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې.
د برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګه کې وروستي برید شوی دی. اوس مهال سیمې ته امنیتي امر رسیدلی دی او ترڅو برېښنایي حمله منځ یوسي.
نن په کابل کې بیا د امن کانفرنس لومړی ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح یو ګډونوال او ویناوالو چې په افغانستان کې د امن پر واسطو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکې شرطونو یادونه وکړه.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
دغه کانفرنس په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره څومره مؤثر دی؟ د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مهم مرکه کړي.
تیر سلویخ کالو راہی سے چکم جنگ پو افغانستان کی جاری پاتے شوے دی اغی دا دیورانڈ کرخی پر شر کی ہم اغیزہ کلے دا.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوم لیکنې پروسه پکې نه ده ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوی پکې د رای ورکولو مرکزونه نه پرانستل کیږي.
په هغه سیمو کې چې هغه ثبتنه نه ده ترسره شوې د وخت کمښت له امله په اوس کې مونږ کومه چاره دې لپاره نه لرو.
دغه راز د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازي او ری د لشي د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د امن د کانفرنس کوربه دی خو جلال آباد بیا د یوې چاودنې شاهد دی. د یوې حملې البته په جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز نن غرمه مهال شاوخوا یو نیمې بجې وسلوالو حمله وکړه. لومړی د مرکز په خوله کې ځان وژونکي حمله وشوه، له هغې وروسته هم څو بریدګر د مرکز دننه ته ننوتې دي. د ننګرهار دی ولی ویانا تاولا خوګیانی مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او هڅه کوي چې بریدګر بی وسلې کړي لمنځه یوسي او هم دغه مرکز کې کارکونکي روغ رمټ وباسي. له دغه مرکز د زموږ همکار د مشال راډیو خبريال باز محمد عابد د پیښه انسیړلې ده. هم د شپه له جلال آباد سره وصل دی. عابد صاحب، کدی دغه حمله په اړه ورستی جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا اوس هم دزی اوریدل کیږي؟ آیا حمله پای ته رسیدلې کنه؟
نوری صاحب، حمله خلا پای ته نه ده رسیدلې، خو البته د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې 12 کسان امنیتي ځواکونو د دغه دفتر کارکونکو روغ رمټ له دفتره ایستلي دي او د روختون وایان وایي چې اته کسه دوی ته ورول شوي چې دوه کسه ماشوم او یوه زنانه او یو ماشوم د هغه رومبۍ زنوبي برید کې د پرچو له امله زخمیان شوي او شپږ کسه نور داسې دي چې هغوی د حویلۍ نه ځانونه بل مخته ګزار کړي دي کوڅو طرف ته او هغه لاسماتې او پیماتې رامنځته شوي دي چې هغه داسې مجروحین نه دي. بل طرف د امنیه قمندانې ویان مبارزه تل وایي چې دوه کسه بریدګر له منځه تللي دي او فکر کېږي چې دوه کسه بریدګر لا هم په حویلۍ کې موجود دي چې امنیتي ځواکونه یې په لټه کې دي او ان قریب به هغه هم له منځه یوړل شي.
تر اوسه په لویدیځو خبري اژانسونو کې دی نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړې. تر اوسه کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی. څه ویل کېږي هلته په ننګرهار کې؟ خو طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش ډېر فعال دي. داعش هم د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
د دغې حملې مسؤلیت یوې وسله والې ډلې هم نه دی اخیستی تر دې دمه.
بله عابد صاحب له تاسو نه مننه. د مشال رادیو زموږ همکار باز محمد خبریال باز محمد عابد چې په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو پر مرکز د وسلوال برید پړې نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه رسیدلې. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې مرکز له وسلوالو بریدګرو تصفیه کړي. په جلال آباد کې که دا حمله کیږي کابل بیا د امن د یو کانفرنس کوربه دی. نن هم لومړۍ ورځ ده په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او یو شمېر سیاستوال راغون شوي او په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و د دې کنفرانس یو ګډونوال و او مخکې هم وینا وکړه. ښاغلي امرالله صالح د وینا په ترڅ کې د په افغانستان کې د امن او سولې په راوستو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکنیو شرطونو څخه هم پرده پورته کړه. دا کانفرنس درې ورځې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د لومړۍ ورځې ته ورغلی و. اکرام همدا شیبه د داسې ښکاري چې له ښاغلي اکرام سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې خو له یوې شیبې وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل نن په کابل کې د امن کنفرانس لومړۍ ورځ ده. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دې کنفرانس ته ورغلی و. نوی سټډیو ته راغی د کابل د سټډیو ته. اکرام صاحب د په دې لومړۍ ورځ په دې کنفرانس کې څه وویل شول؟
ډیره مننه نوري صاحب. نن کابل د امن نړیوال کانفرنس کوربه او دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون مخکښو سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو په دې کانفرنس کې ګډون کړی. نن د کانفرنس وړومبۍ ورځ وه. تر ډېره په ویناګانو باندې پیل شوه. یوازې خبرې پکې وشوې. دوی وویل چې دوی به کمیټې جوړوي او د دې کمیټو په شکل باندې به کار کوي او د کانفرنس پایلې به وروسته له افغان ولسمشر سره شریکوي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان کې او د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو باندې راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخواني رئیس امرالله صالح کانفرنس ته په خپله وینا کې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې تور پورې کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. ښاغلي صالح ادا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مۍ په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او ویل که کابل دغه شرطونه ومني اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه ودروي. نوموړي ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني او همداشان په کندهار، هرات او جلال آباد کې د هندوستان قونسلګریګانې وتړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي، حد اقل دیرش سلن. د دوی نهم غوښتنه دا و چې هندوستان دغه کنسولګری چې په قندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد دي، نه یوازې چې دوی د افغانستان له خاورې څخه وویستل سي، باید افغانستان پاکستان ته ژمنه ورکړي چې هندي کمپنیو ته په افغانستان په خاوره کې بیا په سانګرې توګه په ختیځ او جنوبي ولایاتو کې دوی باید هیڅ د فعالیت حق ونه لري.
نوری صاحب، هغه د سالی دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا باندې وبلل او ویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني نو په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. د دغه کنفرانس نورو ګډونوالو تر ډیره د جګړې په اقتصادي اړخونو باندې، همداراز د جګړې په کورنۍ او بهرنیو عواملو باندې بحثونه وکړه. نن یو شمېر ګډونوالو او ویناوالو له وسلوالو طالبانو نام غوښتنه وکړه چې باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او بالاخره دغه روانه مازله، روانه جګړه د خبرو له لارې نه حل کړي. د دغه کانفرنس یو بل ګډونوالو او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی هم د غونډې ګډونوالو د خبرې وکړې، ویل چې دوی د دغه کانفرنس پایلو ته خوشبین دي او دغه کانفرنس پایلې به له افغان حکومت سره شریکی یو دوی به دغه کانفرنس پایلې د سولې په برخه کې به ترې استفاده کوي او ژمن دي ورته چې دغه کانفرنس پایلې به دوی مني. موږ هڅه وکړه چې د نن ورځې د کانفرنس مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نن هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. ویل چې سبا به چې د کانفرنس دوهمه ورځ به دی به رسنیو سره وغږیږي. نو تر ډیره نن په د جګړې په عواملو باندې بحثونه وشول په دې کانفرنس کې. سبا به دوهمه ورځ وي او درېمه ورځ به بیا دوی اعلامیه خپروي د دې کانفرنس ګډونوال، او هغه نچوړ به وړاندې کوي او د افغان ولسمشر سره د دوی په وینا باندې بیا به ناسته کوي او هغه د کانفرنس اجنډا او هغه وروستۍ پایلې به سره شریکوي.
اکرام صاحب، که په دې کانفرنس کې د خیبر پختونخوا له سیاستوالو او چارواکو په اړه باندې لنډ معلومات اوریدونکو ته ورکړي، څوک راغلي دي د لپولی اخوا؟
د پولی نه خواته لکه وړاندې می چې ویل د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، همدارز نظیف اشنغر د خیبر پختونخوا کې د پی ټی ایم مخکخ غړی دی، د پکې برخه اخیستې وه. همداشان عثمان کاکړ چې دا د پاکستان د پارلمان پختون غړی دی، دی په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. همداشان د عوامي نېشنل ګوند بل مخکخ غړی میا افتخار حسین، دا ګډونوالو تر ډیره د عوامي نېشنل ګوند غړو او د پی ټی ایم غړو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دوی د دې کانفرنس ګډونوالو که څه هم د کانفرنس ځینو ګډونوالو مونږ ته وویل چې دوی محمود خان اڅکزي ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغه نه ورته راغلی.
بلی اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. کانفرنس به هم دوام لري، نن لومړۍ ورځ وه او دوه ورځې نور به هم د دې کانفرنس ګډونوال ویناوې کوي او په دغه راز د افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسېدو پر لارو چارو به بحثونو ته دوام ورکوي. په دې موضوع بیا هم زموږ بل خبریال خاطر پردیس د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا ډول کانفرنسونه په دغسې اساسو شرایطو کې څومره اغېزناک تمامېدلی شي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل:
زما عرض دا دی چې امن، سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی، هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خواته هم راوختې دی. په دې کې زبونګه د پښتنو چې کومه روایتي پخوانۍ قبایلي سیمه وه، په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبله او خلک بې کوره شوي دي، مرګ ژوبله شوې ده، خلکو تاوانونه لیدلي دي. نو لدی وجه دا یو قدرتی خبر ده چې خلک اصول غواړي او چې کم ځای اصول غیر پورته کیږي نو هغه ځای کې دی یو ځای کیږي. نو دا بیخي طبیعي خبر ده. افغانستان هم ډیر د جنگ اور کې سوځېدلی دی. پښتو کې متل دی وایي چې سوځي هغه ځای چې کم ځای کې اور بل وي. نورې دنیا لپاره خو دا خبرونه دي صرف اعداد شمار ارقام دي.
بلې خټک صاحب په دغه حساسو شرایطو کې د خیبر پختونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته او دلته د سولې په تړاو باندې خبرې کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنې او دغه ډول کانفرنسونه؟
نو دا خو یو قسم ته وړو اړخونو نه یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې حلې ځلې کوي او دلته په پښتونخوا کې او پښتني سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي دې کې چې کوم خلک اوسې دې دواړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي. یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف همغږي ده دا خو یو قوت ورکوي د ټولې پروسې ته. او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې په خوا زمانه کې چې چا جنگ کولو نو هغوی یو بل سره همکاري کوله. اوس چې کوم خلک سوله غواړي که هغوی همکاري خپله زیاته کړي نو د جنگ مخنیوي کې به یقینا اغیزه ولري.
خاتک صاحب د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره دا چې افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي باید نور له کومو کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي؟
ډېر مهم نقش دی هغه د سیاسي ګوندونو او نزتونو دی. دلته پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه شته چې هغوی سوله غواړي ډیموکراسي غواړي او د هیوادونو ترمنځ ښه مناسبات رولولي مناسبات غواړي پرامن مناسبات او همکاري غواړي. نو دا کانفرنس خو ډېر ښه دی خو باید چې دا په دوامداره توګه هره ورځ دا غږ راوچت شي او دا سیاسي ګوندونه همکاري وکړي.
د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک چې په کابل کې د امن د کانفرنس د جوړېدو او د چې دغه کانفرنس به تر څومره په افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسیدو او د امن په ټینګېدو کې ماسر رول ولري په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له حضور هیڅ ډول ویر نه لري. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته منسوب په تازه غږیز پیغام کې هغه له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د امریکا پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي نور حال وړاندې کوي.
د داعش اسلامي دولت نومې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د یو تازه غږیز پیغام په خپرولو سره په افغانستان کې د امریکا پر ضد د جګړې د دوام ګواښ کړی. خو د ملي دفاع وزارت وایي د دوی له حضور ویره نشته او په بیساري ډول ځپل شوي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
داعش په افغانستان کې ماته خوړلې. موږ د دغې ډلې مهم مشران او قمندانان د افغانستان په شمال، جنوب، شرق او غرب کې وژلي. په شدت زموږ تر څارنې لاندې دي. هر ځای کې چې دوی فعالیت پیلوي موږ یې بلا فاصله پر وړاندې اقدام کوو. موږ اوس د داعش د حضور په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لرو.
از بابت حضور داعش در افغانستان نداریم.
کاغلی امان وایي تر دې وړاندې د هیواد په ختیځ او شمال کې ځینې ولسوالۍ د داعش ډلې په واک کې وي، خو اوس په پټه او په ځینو سیمو کې فعالیت لري. اسلامي دولت نومي یا داعش ډله په افغانستان، عراق او سوریه کې ترهګریز فعالیت لري. تر دې وړاندې هم د دغې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له 500 کلونو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د خپل وژل شویو جنگیالیو غچ په واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د 9 خونړیو حملو درې عاملین ونیول او رسنیو ته ښکاره کړل. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ډله په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حکمت الله اعظمي بیا وایي چې په دغه هیواد کې د داعش په بریدونو کې د امریکایانو په پرتله ډیری افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
دومره قوي نه مثلا امریکایانو باندې ډېر تاثیر ولري، یا انتحاري عملې چې په کابل کې کوي اکثره چې دوی ته ډېر مهم دی، هغه په شیعهګانو باندې شیعه مذهبو افغانانو باندې حملې دي، چون چې نه هغې امنیت ډېر لري او نه د سکیورټي ډېره ټینګه نه ده، نو دوی په اسانۍ سره کولی شي پر هغې باندې حمله وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې له ماتې سره سره لا هم داعش وسلواله ډله د افغانستان په ګډون په ډېری عربي هیوادونو کې له 20 تر 30 زرو وسلوال لري چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ستر ګواښ بلل کېږي. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوملیکنې پروسه پکې نه دي ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوي، پکې د رایې ورکولو مرکزونه نه پرانیستل کېږي. نن مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ته بلنه ورکړې وه. ښاغلی سادات، زما د همکار عصمت څاروان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې آیا د درغلۍ مخه نیول کېدای شي، څه تدابیر مو نیولې دي؟ ښاغلی سادات وویل،
زه غواړم د دې په اړه باندې ټولو اطمینانو ډاډ ورکړم چې دا ځلې د 2014 نه دي. دا ځلې مونږ تر ډېره بریده پورې په دې کار کړی چې د درغلۍ او تقلب مخنیوی وکړو. ټولې هغه لارې چارې چې مونږ تاسو تقلب سره مخامخ کوي هغه لارې وتړو، تر څو یوه رایه سرنوشت ټاکونکي اوسېږي. تاسو پوهېږئ چې مونږ رایه ورکوونکو لیست لرو، په دغه ټاکونکو کې په هغې کې تصحیحات رامنځته شوي. له ټکنالوژۍ نه ښه استفاده کوو. دا ځل مو د بایومتریک کمپنۍ دا درملو کمپنۍ متخصصین را بللي وو. دوی په یو ډیر ښه سافټویر باندې کار کړی. همدا اوس هم زه سره خبرې کوم په کمیسیون کې آزمایشي یا امتحاني همداسې یو خپرونه جوړه کړې وه، برنامه وه چې هغلته صدقه ول رای ورکونه به هیڅ رقم دی. یو کس کله رای ورکوي د دوی تذکره کله چې شناسایی کیږي چې دا خپل دی، تذکره جال نه ده. لاغې وروسته بیا په تذکره په شو باندې هغلته په یو زرغون قلم باندې یک سلامت ورته کشپیږي. لغې وروسته د بایومتریک مامور ته معرفي کیږي. د بایومتریک مامور ته د تذکره باندې چې کوم آی ډی نمبر لیکل شوی دی، هغه آی ډی نمبر د بایومتریک په ډیوایس کې دوی د نن کوي او د هغه رای ورکون کې ټول معلومات زمونږ د بایومتریک مامور ته داګه کوي. لغې وروسته به دوی د ګوتو نشانی اخلي. د ګوتو نشانی وروسته د تذکره عکس، د دوی خپل عکس او د ټیکر عکس اخلي، او لاغه ورسته بیا دوی خپل رائے کاروي. یعنی دویم ځل د فارم دغه شخص که کوشش وکړي په همدغه مرکز کې دای بیا ځلی بایومتریک کوشش وکړي چې رائے ورکړي، اغلته بایومتریک ماشين یا خپل دغه ډیوایس دوی ته اجازه ده نه ورکوي چې دویم ځل د فارم دای بایومتریک شي، او هغه خپل ماشين مسیج ورکوي چې تاسو یو ځل دغه پروسه بشپړ کړئ او د دویم ځل لپاره تاسو د دې اجازه نه لرئ. همدا ډول د رای ورکونکو لیست مو هم په همدغه بایومتریک مخونو کې
ډېره مننه. سادات صاحب، د هلمند د هغو سیمو اوسیدونکو چې په تیرو څو میاشتو کې سیمې امنیتي ځواکونو امن کړي دي او دوی هم له بې ځایه شویو بیرته خپلو سیمو ته تللي دي، مثلا د ګرمسیر ولسوالۍ ناوې او ناور ترمنځ ډېرې سیمې، او دغه راز د نادالي، چانجیر او د لشکرګاه باباجي او د ګرش مالګیر په ګډون پراخې سیمې، دا د اورېدونکو پیغامونه دي چې زیب کلولم دوی وایي چې دا سیمې بیرته امن شوي دي، د دولت تر کنټرول لاندې راغلي دي. خو د ولسی جرګې د انتخاباتو په وخت دا سیمې نه امنې وي، انتخابات نه وشوي. دا ځل دوی ضرورت لري چې ورته مرکزونه پرانستل شي او دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په هغه مراکزو کې چې ثبتنام ترسره شوی دی، په هغې مراکزو کې به انتخابات هم ترسره کیږي. تاسو پوهېږئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ټاکنې مدیریت او ترسره کړي. همدا ډول امنیتي بنسټونه مسؤلیت لري چې تامین امنیت ترسره کړي. نو په اوس کې په هغو سیمو کې چې هغلته ثبتنام ترسره شوی د دوی په تذکرو سټیکر لګېدلی، هر رای ورکوونکي مرکز د رای ورکونې مشخص دی، په هغو کې دوی کولی شي خپله رایه وکاروي. او په هغو سیمو کې چې هغلته ثبتنام نه دی ترسره شوی، د وخت د کمښت له امله په اوس کې مونږ کومه چاره دې لپاره نه لرو. په یو شمېر سیمو کې مونږ کله چې تقویتي ثبتنام ترسره کړو، ځینو هیوادوالو خپل د رای ورکونې مرکزونه تغییر کړل. هغلته په مراکزو کې مونږ د تاسو فورمې درلودې د مراکز د تغییر لپاره، نو چا چې دغه عملیه تر سره کړی وي، تذکرې سټیکر شوی وي، ثبتنامې کړی وي، دوی واجد شرایط د دې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. او هغه هیوادوال چې دغه پروسه کې دوی بې برخې پاتې شوي دي، بدبختانه چې په اوس کې د دوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم امکانات نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویند زبیح ساداتو په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزي خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو زما همکار اجمل تورمان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکی تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې بریچ شوی چې تر اوسه پورې د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 کسان پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه د غبرید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمي وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یوه برخه وي. ښاغلی رحیمي نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستون کې ونډه کې دا خبرې وکړي. په کابل کې د منډري ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د روسیې د ماجراجویي سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس د اندېښنې له زیاتېدو سره مهاله دواړه هېوادونه پام کې لري چې تر 12 کلونو وروسته یو د بل هېواد ته خپل سفیران ولیږي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ لاغ ائتلاف سره یوځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. او ټایمز اف اسرائیل رسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایخي چې د اسرائیلو د اوسمهالې صدراعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4% رایې خپلې کړې او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغانستان کرکټ بورډ یا اے سی بی ټی وی په نوم یو ځانګړی نړیوال تلویزیونی چینل د جوړولو کارونه پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان بورډ خپل یو تلویزیونی چینل جوړ کړی. بورډ د تلویزیون د جوړولو لومړنی یا لومړی پړاو چارې پیل شوي دي.
نوموړی زیاتوي یا چینل به د کرکټ مینوالو لپاره د افغان لوبډلو د ټولو لوبو ترڅنګ د نړیوالې لوبې او د کرکټ اړوند معلومات او تبصرې خپروي. د نوموړي په وینا د دغه ټلویزیوني چینل ټول لګښت د کرکټ بورډ له بودیجې څخه ورکول کیږي. دا محل په افغانستان کې وازې د تری سپورت په نوم یو خصوصي ورزشي ټلویزیوني چینل فعالیت کوي. محمد نبی ساحل د زیمبابوې او بنگلاديش په وړاندې د بهترین شل اوریز کرکټ وروسته د نړیوال کرکټ وی پانې د اونۍ د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. اغلی ساحل د زیمبابوې په وړاندې 8 او بنگلاديش په وړاندې 4 منډې جوړې کړې او دوه لوبو کې 122 منډې لري. محمد نبی ساحل له بنگلاديش سره لوبه کې د غوره لوبغاړي ډالۍ هم واګټله. او هلمند فوټبال غوره لیگ ومو اونۍ پای ته ورسېده. پرون د دې لیگ د تک پړه ورستې لوبه د قانون فوټبال ټیم او بوس فوټبال ټیم ترمنځ ترسره شوه. لوبه د قانون فوټبال ټیم یو د 14 د بوس فوټبال ټیم څخه او وګټله. د هلمند فوټبال غوره لیگ د راتګ پړه او لوبه د میزان میاشتې په 10 تاریخ د هلمند ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا را شروع کیږي.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشری حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خپرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پرختیا او خط چاپیریال زون ولرو نو مون کوایس دغه خز ون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کو.
بشری حقونه د سولې په